السلام علیکم د سهار و بجې شوې هله د چنیک مرغ ورس مو پیل کړی وی زر رضوان مراد د ازادي رادیو د سهار نه خبری مجله اوریدو ته تاسو را بولم نن سه شنبه د 1491 لمریز کال د اسد سری رښتمه نیټه د 2012 کال د اگست ل 14 یو دروشي مبارکي ماشله شپږوشتمه سره برابر ده د نیم ساعت خبرونه په دوام کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رچ په کابل کې د امریکا سفیر وی طالبان له افغان حکومت سره د خبرو پر موضوع غور کوي افغانستان او نړۍ د نورو مهمو تحولاتو هم خبرې گئی خو لومړی د دې سات مهم خبرونه د کابل لپاره د واشنگتن نوې سفیر وای داسې نخې نخانې شته چې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو اترو په پیلولو غور کوي دا نیمروز چارواکي وای هغه دوه ځان وژن کې وژلې چې غوښتلې خار ته داخل شي او د امریکا د دفاع وزیر وای پاکستان مخې ډیر شر په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات وکړي پورا خبرونه واورئ په کابل کې د امریکا نوې سفیر وای داسې نه خلی درکېږي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو غور کوي جیمز سکننګم دا سرګندونې پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړې هغه پرون د امریکا د نوې سفیر په توګه رسمن په کار پیل وکړ کننګم وویل چې مختلف عناصر په دې مسأله کې رول لري تر اوسه پورې د یو لوري هڅو هم مشخصه نتیجه نه ده ورکړې خو موږ داسې نښې وینو چې طالبان اوس په دې غور کوي چې په راتلونکو کې څه ډول لاره غوره کړي هغه همدا شان وویل چې متحده ایالاتو تر اوسه پورې په دې اړه چې آیا د ګوانتنامو له زندان څخه طالب بندیان خوشي کړي او کنه پریکړه نه ده کړې په نیمروز ولایت کې پولیسو تېره شپه د یو تورسي برید مخه نیولې د امنیتي چارواکي وایي تېره شپه 10 بجې کله چې دوه ځانوژونکو برید کوونکو غوښتل د چاودېدونکو موادو او واسکټونو سره یو ځای د زرنج ښار ته ننوځي د پولیسو لخوا وشل شول د نیمروز امنیت قمندان مل پاسوال محمد موسی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځانوژونکو د پاکستان اوسېدونکو د غوښتلې چې د نیمروز د ولایت پر ودانۍ ځانمرګي برید ترسره کړي د دولت وسلوال مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي افغان لوبغاړي د لندن د اولمپیک په لوبه کې له ګډون وروسته نن کابل ته ستنېږي د اولمپیک په لوبه کې شپږ افغان ورزشکارانو ګډون کړی چې د تکواندو تکړه لوبغاړي روح الله نیکپا پکې د برونزو مډال وګټه نیکپا په 2008 کال کې هم د پیکینګ د اولمپیک د برونزو مډال ګټلی و د امریکا د دفاع وزیر وای پاکستان داسې نښې نښانې څرګندې کړې چې ښایي د دې هیواد پوځ به ډېر ژر افغان سرحد ته نږدې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي لیون پنیتا اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق کیانی په افغانستان کې نړیوال ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان ایلن سره خبرو کې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو د پیلولو خبره کړې ده نوموړي ویلي د دغو عملیاتو اصلي هدف پاکستاني وسلوال دي پاکستاني طالبان دي د پاکستان ولسمشر پر اذن کال کې د هواد شمال لویدیزو قبایلی سیمو لپاره د محلي حکومت د جوړېدو خبره کړې ده آصف علي زرداری په خپل سرګندونو کې چې د پاکستان د خپلواکۍ د شپږ شپېتمې کلیزې د مراسمو د مخې کړې ویلي چې په قبایلی سیمو کې جوړېدونکي محلي حکومت به د دې سیمې د خلکو په خوخه او د هغوی له دودونو سره سم وي ولسمشر زرداری ویلي دا ګام د هغو هڅو برخه ده چې له مخې د قبایلی سیمې خلک باید د پاکستان د اصلي ټولنې د بهیر برخه وګرځي د سوری یاغیانوی د سوری د رژیم د هوای ځواک د هغه جنگی الوتکې پیلوټ نیولای چې پرون دوی د هواد په ختیځ کې رانس کړه کړی دا یاغیانو یو فلم خو درې چې په هغه کې د مفید محمد سلیمان په نوم یو کس پیلوټ ځان معرفي کړی چې وای وسلوال چې وسلوال هم ترې چاپیر دي د رپورټونو لمخې دغه سړی وای چې ورسره خچلن کیږي او د سوری له حکومتي ځواکونو غواړي چې د بشار اسد له رژیم څخه بیل شي دغه فلم چې ال عربیه تلویزیون شبکې خپور کړي اصلت تر اوسه خپلواکو منابعو نه دی تایید کړي دغه فلم په داسې وخت کې خودل کیږي چې د حکومت د هغه جنگي الوتکې پړه چې پرون د هیواد په ختیځ ډېر زور کې راوغورځېده زدو نقص رپورټونه ورکړ شوي دي د سوری دولتي رسنیو ویلي چې دغه الوتکه د روسنې د وادي ماموریت په جریان کې د تخنیکي ستونزو له امله راوغورځېده او پیلوټ یې له تکه ځانوې سلاه ده او د امریکا متحده ایالاتو د دې هیواد اتباع کولای شي له ایران سره چې د روسي زلزلې دورانې او د رغول هڅې کوي له کومې ویرې پرته چې ګوندې هغې د دې هیواد د اټومي پروګرام په خاطر پر تهران له لګول شو بندیزونو سرغړونه وبلل شي د خوراکي موادو او درملو مرسته وکړي د بارنو شرو د وزارت وایندې ویکتوریا نولان په واشنگتن کې په دې خبري کانفرنس کې ویل
Americans wishing to provide humanitarian assistance.
دا وی هغه امریکایان چې غواړي په دې وخت کې له ایرانیانو سره بشری مرسته وکړي، پرته له دې چې په دې برخه کې اجازه ترلاسه کړي، کولای شي ورسره د خوراکي موادو او درملو مرسته وکړي. هغه همدارز ویل چې په ځینو مشخصو مواردو کې ایران ته د غیر تجارتي شخصي مالی مرستو انتقالول هم قانوني دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي ویل کسه هم چې د تهران رژیم ویلي چې بهرنۍ مرستې ته اړتیا نه لري، له دې هېواد سره د امریکا د مرستو وړاندیز د میز پر سر دی. درې ورځې وړاندې په ایران کې دوه زلزلې وشوې چې له 300 څخه زیات کسان یې وژل او زرګونه نورې له خپلو سیمو بې ځای کړه. دوستانو، تاسې د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. په کابل کې د امریکا سفیر وایي له نښو نښانو داسې څرګندېږي چې طالبان د سولې په خبرو له سره غور کوي. د په بلخ ولایت کې د وژل شو ایرانی ډیپلوماټانو په نوم د یو سرک د نومولو په اړه افغان کتونکو او د ولسی جرګې غړو سخت عکس العمل ښودلی.
عطا محمد نور غواړي چې آینده انتخاباتو کې د خپل ځان نامزد کوشش کوي چې د منطقې په سطحه ایران او پاکستان سره تناسب ښه روابط ولري.
متحده ایالات له افغان حکومت څخه غواړي چې د نړیوالې ټولنې د مرستو ترلاسه کولو ته د اصلاحاتو پر اوستلو کې زیاتې هڅې وکړي. د روانې خبري مجلې په ترڅ کې د نړۍ مطبوعات هم ګورو او دا هم وایي چې افغانستان ولسمشر د یو فرمان له مخې د دفاع پخوانی وزیر جنرال عبدالرحیم وردک چې ولسي جرګې سلب اعتماد کړی و په د خپل یو لوړدوه سلاکار په توګه ټاکلی دی. دغه راز اوري چې ولسي جرګوي د پاکستان د راکټي بریدونو دوام په اړه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قومندان سره خبرې شوې دي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، همدا شیبه په استرالیا کې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي ټیم له نیوزیلند سره یو ډیره مهمه لوبه لري. د خبرونې په دوام کې درته د دې لوبې د جریان حال هم درکو. په کابل کې د امریکا سفیر ویل نه خنو خنو د سرګندېږي چې طالبان د سولې په خبرو له سره غور کوي. جیمز کننګهام د سرګندونې پرون په کابل کې خبرې اعلان ته وکړې. هغه پرون رسمن د نوي سفیر په توګه په کار پیل وکړ. نوریاس نوری په ریپورت لري.
په کابل کې د امریکا نوی سفیر وایي داسې نښې نښانې لیدل کیږي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو غور کوي او په دې اړه تماسونه نیول کیږي. جیمز کیننګ هم دا څرګندونې وروسته تر دې کوي چې افغان چارواکو په دې وروستیو کې طالبانو له یوه مهم غړي ملا عبدالغنی برادر سره چې په پاکستان کې بندي دی د حکومت د استازو د پټو خبرو د ترسره کېدو خبره کړې ده. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې ملا برادر چې په 2010 میلادي کال کې په پاکستان کې ونیول شو، د طالبانو تر ټولو مهم مشر دی چې د دې هیواد په زندان کې ساتل کیږي. ملا برادر د طالبانو مشر ملا محمد عمر ته ډیر نږدې او د هغه د اعتماد وړ شخص و. افغان چارواکو د اسلام آباد دغه اقدام د سولې د خبرو د مخنیوي یوه هڅه بللې وه. جیمز اکننګ هم چې پرون یې رسمن په کابل کې د امریکا د نوي سفیر په توګه په کار پیل وکړ، که څه هم په یوه خبري کنفرانس کې د خبرو په اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو د یوې پوښتنې په ځواب کې دومره وویل چې تماسونه نیول شوي او دغه تماسونه په اوس وخت کې د افغانانو ترمنځ، یعنی د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ نیول شوي دي. هغه وویل مختلف عناصر په دې مسله کې رول لوبوي. تر اوسه پورې د یو لوري هڅو هم مشخصه نتیجه نه ده ورکړې، خو موږ داسې نښې وینو چې طالبان اوس په دې غور کوي چې په راتلونکي کې څه ډول لاره غوره کړي. په کابل کې د امریکا نوی سفیر زیاته کړه دغه حالت چې طالبان اوس ورسره مخامخ دي، دا د هغه واضح پیغام نتیجه ده چې متحدو ایالتونو او لویدیځ ورکړی چې دوی به په 2014 میلادي کال کې چې له افغانستانه د ناتو 130,000 ځواکونه وځي، له هغې وروسته دا هیواد یوازې پرېنږدي. په کابل کې د امریکا نوی سفیر دغه راز وویل د هغه ستراتیژۍ له مخې چې د افغانستان له دولت سره ستراتیژیک تړون یو جز دی، له 2014 کال وروسته له دې هیواد سره د اوږدمهاله اړیکو او نړیوالو مرستو چوکاټ مشخص شوی چې دا موږ یوې نوې مرحلې ته داخلوي. کننګ هم دغه راز وویل متحدو ایالتونو تر اوسه په دې اړه چې د ګوانتنامو له زندان څخه طالب بندیان خوشې کړي او کنه پرېکړه نه ده کړې. د فرانس پرس خبری آژانس په وینا دغه مسله د دې سبب شوې چې طالبان د روان کال په سر کې له واشنگټن سره لومړني تماسونه پرې کړي. کننګ هم د سولې په خبرو کې د پاکستان رول ته په اشاره وویل دا هیواد کولای شي د سولې په پروسه کې ونډه واخلي. موږ غواړو چې پاکستان په دې برخه کې د همکارۍ یو مثبت رول ولوبوي. دا واضح ده چې پاکستان په دې برخه کې یو رول لوبولی شي او موږ هم دوی د کار ته هڅوو.
و امردل چې په کابل کې د امریکا نوی سفیر وی له نه خنو خانو څرګندېږي چې طالبان د سولې په خبرو له سره غور کوي.
خبری مجله اوري.
ځینی افغان کتونکو په مزار شریف کې د ابو مسلم خراساني واټ ته د ایراني ډیپلوماټانو نوم ورکول غیر قانوني اقدام ګڼي. د هیواد د سیاسي چارو څېړونکو رزاق مامون چې د رد پای فرعون په نامه یو کتاب په مزار شریف کې د ایراني ډیپلوماټانو کړوړو ته هم اشاره کړې، ویلي چې دا کار افغانانو ته یو توهین دی. دا ازادي راډیو خبري الحمید مومن له نوموړي سره په مرکه کې دا مسأله څېړلې ده. ښاغلی مامون وایي،
اصل څه چې زه معلومات لرم، هلته په دې باره کې د والي صاحب بلخ سره مخکې مذاکرات شوي وو. دا په ایران قنصل او نور مسؤولین په دې باره کې ورو ورو مذاکرات کول. دا ان په دې سرحد ته ورسېد چې هغه حاضر شو چې دا سرک چې ابو مسلم خراسانی نومیږي که یو معمولی سرک نه دی، هغوی حاضر شوي دي چې ریاست لات فرنگ په بلخ کې دستور ورکړی چې دا ډیپلوماتای شهید ایران ونومول شي. دا یو غلط او غیر قانوني اقدام دی.
تاسو خپل یو کتاب لیکل او په کتاب کې تاسو دغه ډیپلوماټانو د ماموریت په اړه باندې هم ځین مسایلو ته اشاره کړې و چې دوی د افغانستان د تجزیه نقشه درلودله. دغه مسایلو په پام کې ساتلو سره د بلخ د چارواکو لخوا دغه اقدام تاسو څه ډول یو پیغام بولی افغان ملت ته؟
زه مخکې شو وره چې د استاداتو سره لیدلې وم، په دې ټکي می ټینګار کوله او هغه ته ویلې وم چې هغه کسان چې د طالبانو په وخت د ایرانی ډیپلوماټانو په نوم په دې سرک وژل شوي وو، ټول د سپاه پاسداران د حفاظت اطلاعات ډیپارټمنټ سره اله لرل او هغوی ټول مسلکي اپراتیفي او جاسوس خلک وو چې افغانستان کې فعالیت کوه. او هغه وخت ډېر کلکیچ او بحران زیاد وو، هغوی غوښتل چې افغانستان ایران په ګټه تجزیه کړي. او ټول دا تحقیقاتي داستان زما په کتاب کې چې دوه کاله مخکې خپور شو د راد پای فرعون په نوم هغه ډېر شرح شوي دي.
بله مامون صاحب، تاسو ویل چې تاسو د عطا محمد نور سره لیدلې وو او تقریبا د هغوی سره تاسو دغه مسایل یاد کړي وو. کله چې خپله د بلخ والی د دغه مسایلو نه آگاه وو او د دغه ایراني ډیپلوماټانو د ماموریت په اړه باندې هم دوی معلومات درلودل، د هغه سربیره د داسې پریکړه کول دا څه ډول یو پیغام دی؟
هغه وخت هغه دو نیم کاله مخکې چې ما استاد عطا محمد نور ته وویل چې تاسو محاصره یاست، هغه په دې کلمات ما ته وویل چې و زه پوهیږم چې د ایران د جاسوسانو لخوا په بلخ کې زه تر محاصره لاندې یم. خپله ما ته وویل
مامون صاحب، تاسو اشاره وکړه چې تاسو کله چې عطا محمد نور سره ولیدل هغوی هم دا ومنله چې دوی تقریبا په یو ډول محاصره کې دي د ایران او د استخباراتي کړیو لخوا، نو د دغه واټ د نومولو لپاره د عطا محمد نور رضایت د دې اصل اساسي علت تاسو څه بولئ؟
عطا محمد نور یو داسې سړی دی چې د ګواښونو په مقابل کې دریږي. خو زه فکر کوم چې استاد عطا غواړي چې یو ستناسه سیاسي لړۍ جوړ کړي، ځکه چې هغه غواړي چې په دې آینده انتخاباتو کې خپل ځان نامزد کړي. زما په نظر یو ستناسه هغه کوشش کوي چې د منطقې په سطحه ایران او پاکستان سره ستناسه ښه روابط ولري.
مامون صاحب، ستاسو په نظر باندې په داسې شرایطو کې چې همداوس د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر پیل شوی دی او ټاکل شوی دی چې په 2014 میلادي کال کې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي، د محلي چارواکو دا ډول اړیکې د سیمې له استخباراتو سره تاسو په نظر باندې افغانستان له څه ډول حالت سره مخامخ کولی شي؟
دا تر 2014 پورې یو څه غټ خطرات په مخ کې شته. ټول والیان او ټول قوماندانان د خپل سیاسي آینده نه ډېر تشویش لري. خو ضمناً هغه کسان چې لږ غټ موقعیت لري لکه استاد عطا، هغوی غواړي چې په یو فیګور بدل شي. مګر په دې کار کې چې اوس شوې دي دا د استاد عطا موقعیت ضعیف کوي.
په مزار شریف کې د ابو مسلم خراساني واټ ته د ایراني ډیپلوماټانو نوم ورکولو په اړه مو د سیاسي چارو د کارپو رزاق مامون څرګندونه واوریده.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 5 صفه، په ډیر صفه ډول اوریدل شي. تاسو کولی شئ چې په منځنۍ صفه 12.89 هم د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې وري. دوستانو همدا مهال په استرالیا کې د 19 کلونو د نړیوال جام د کرکټ په مسابقو کې افغانستان له نیوزیلند سره مهمه سیالي لري. تر اوسه پورې نیوزیلند په څکم 50 اوورونو کې 103 منډې جوړ کړې دي او د لوبغاړي سوځېدلي. په دې اړه درته روان خبرونه کې او پراتونکو خبرونه کې وروستي حال درکو. خو اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. په کابل کې د امریکا نوی سفیر وایي داسې نښې لیدل کېږي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو له سره غور کوي. په نیمروز ولایت کې پولیسو تېره شپه د یو تروسي برید مخه نیولې او 2 ځان وژونکي چې غوښتلې زرنج ښار ته ننوځي وژلې دي. افغان لوبغاړي د لندن د المپیک په لوبه کې له ګډون وروسته نن کابل ته ستنېږي. د امریکا دفاع وزیر وایي پاکستان داسې نښې نښانې څرګندوي چې ښایي دا هیواد به ډېر شر افغان سرحد نږدې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي. د پاکستان ولسمشر په راتلونکي کال کې د هیواد شمال لویدیځو قبایلي سیمو لپاره د یو محلي حکومت د جوړېدو خبره کړې ده. د سوریا یانوې د سوری د رژیم د هوایي ځواک د هغې جنگي الوتکې پیلوټې نیولې چې پرون د دوی د هیواد په ختیځ کې رانسکوره کړې. او امریکا وایي د دې هیواد اتباع کولی شي له ایران سره د خوراکي موادو او دارو درملو مرسته وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان حکومت د یو شمېر مهمو وزیرانو په اړه چې په اداري فساد تورن دي مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د دفاع، کورنیو چارو، قانونو او مالی وزیران چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د پلان او په دې هیواد کې د اوږدمهاله پرمختګ لپاره د ملا د تیر حیثیت لري، په دې وروستیو کې تر سخت فشارونو لاندې راغلي دي. نیویارک ټایمز وایي د دغو وزیرانو قضیه جلا سیاسي اړخونه لري، خو په مجموع کې دا موضوع هغه نظریه پیاوړه کوي چې له افغان حکومت سره د لویدیز نازک اړیکې به په راتلونکي کې لا پسې کړکېچنې شي. یو لویدیز ډیپلوماټ نیویارک ټایمز ته ویلي دا څلور وزیران له نړیوالې ټولنې سره پراخې اړیکې لري او هغوی د هغه ټیم اصلي کسان دي چې موږ ورسره کار کوو. دغه ډیپلوماټ وړاندې ویلي موږ باید له خپل ځان او له افغانانو سره رښتینی اوسو او هغوی وهڅو چې پر دغو وزیرانو باندې د لګول شوو تورونو په اړه لازم تحقیقات ترسره کړي. د مقالې لیکونکي په دې برخه کې په جولای میاشت کې د افغان حکومت په کابینه کې د هغه جدي بحث یادونه کوي چې د قانونو د قانون د څرنګوالي په اړه. د قانون وزیر وحید الله شهرانی د اوسنی قانون په دفاع کې ویل چې د دې قانون پر اساس به د افغانستان د قانونو په برخه کې پراخې بهرنۍ پانګونې ته زمينه برابر شي. خو یو شمېر وزیرانو د دې مخالفت وکړ او ویل چې په دې سره به بهرنیانو ته د افغانستان د قانونو زیاته ګټه ورسیږي. د نیویارک ټایمز په وینا ولسمشر کرزی په ښکاره د انتقاد کوونکو وزیرانو ملاتړ وکړ. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا په یو بل مقاله کې د افغان میرمنې سحر ګل په اړه چې د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار او شکنجه شوې ده مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي کله چې د غنجلۍ په 14 کلنۍ کې له فحشا او له هغه سړي سره چې دای په زور واده کړی و د جنسي اړیکو له ساتلو انکار وکړ، نه د خسر کورنۍ هغه سخته شکنجه کړه. تر هغې چې پولیس سحر ګل ته ورسیږي د خسر کورنۍ د غنجلۍ له حیواناتو سره یو ځای په یو ناولې او بې کړکۍ خونه کې بند ساتلې وه. په 13 جولای میاشت کې د استیناف یو محکمې د سحر ګل د کورنۍ دریو غړو ته د لس کاله بند سزا واوروله چې دا ګام د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د قانون کامیابی وګڼل شو. سحر ګل دا مهال په کابل کې د امن په یو کور کې میشته او د رواني او جسمي ټپونو درملنه کوي. خو نیویارک ټایمز وایي له دې سره هم د بشري حقونو ډلې اندېښنه لري چې حسنه د نړیوالو ځواکونو له ورتلو وروسته د ښځو د حقونو په برخه کې موجوده لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ شي. ورځپاڼې د سحر ګل په اړه د افغانستان د بشري حقونو د یوې څېړونکي هیټر بار څرګندونې راخیستې چې وایي که بهرنۍ مرستې او فشارونه نه وي شوی پرمختګونه به له منځه لاړ شي. ولسمشر کرزی د فرمان له مخې د دفاع پخوانی وزیر جنرال عبدالرحیم وردک چې ولسی جرګې سلب اعدامات کړی او له خپل دندې استعفا وکړه پرون په پوځي چارو کې د خپل لوړ رتبه سلاکار په توګه وټاکه. د جمهور ریاست لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ولسمشر کرزی جنرال وردک یو با تجربه لرونکی جنرال یاد کړی چې له پوهې او تجربې څخه به د ملي اردو د اصلاحاتو پراختیا په چارو کې ګټه واخیستل شي. په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ایرن هم د ملي اعلامیه په خپرولو سره د جنرال وردک د کارونو ستاینه کړې او هغه د افغانستان د ملي اردو یو پوه او تجربه لرونکی افسر یاد کړی. نوریاس نوری په ریپورت لري.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی پرون د دفاع پخوانی وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ د خپل لوړ رتبه سلاکار په توګه وټاکه. د افغانستان د جمهور ریاست لخوا په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوی چې په پوځي برخه کې د جنرال رحیم وردګ له کاري تجربو او پوهې څخه د معاصرې استفادې په خاطر نوموړی په ملي اردو کې د اصلاحاتو د امنیتي او دفاعي ارګانونو د پراختیا، روزنې او مجهز کولو په چارو کې د جمهور ریاست لوړ رتبه سلاکار ټاکل شوی دی. جنرال رحیم وردګ تیره اونۍ وروسته له هغې چې ولسي جرګې ورته د عدم اعتماد رایه ورکړه د استعفا وکړه. جنرال وردګ او د کورنیو چارو پخوانی وزیر بسم الله محمدي څه باندې و اونۍ مخکې د افغانستان پر ختیځو سیمو د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو په مخنیوي کې د پاتې راتلو په خاطر ولسي جرګې سلب اعتماد کړل. ولسمشر کرزی دوی دواړه پریښودل چې د سرپرست وزیرانو په توګه خپل کار ته دوام ورکړي، خو جنرال وردګ له دې کاره ډډه وکړه او تیره اونۍ استعفا وکړه. ولسمشر کرزی د یو فرمان له مخې د خپل لوړ رتبه سلاکار په توګه د جنرال وردګ ټاکنه منظور کړې. هغه یو پوه او تجربه لرونکی جنرال یاد کړی دی. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د جنرال رحیم وردګ د کارونو ستاینه کړې او ویلي دي چې د ده په باور وردګ د افغانستان د ملي اردو لپاره د پلار حیثیت لري او تل به په همدې نوم یاد شي. آلن ویلي وردګ له ډیرو پوځي مهارتونو څخه برخمن دی چې د رهبرۍ مهمو پوستونو ته رسولی دی. د فرانس پرس په وینا جنرال وردګ چې ولسمشر کرزی ته ډیر نږدې و او له 2003 کال راهیسې د دفاع وزیر په توګه دنده ترسره کړې، د دفاع د وزارت له چوکۍ څخه د هغه لري کېدل د ولسمشر کرزی د حکومت لپاره یوه ضایعه بلل کېږي. ولسمشر کرزی دواړه وزیران چې په ولسي جرګه کې د خلکو استازو په خپلو دندو کې د بې کفایتۍ په خاطر سلب اعتماد کړي وو، پوه او تجربه لرونکي نظامي شخصیتونه وبلل او هغوی یې د وزیر اکبر خان پر ستر مډال وویاړل.
دوستانو، د افغانستان ورزشکاران چې د لندن په اولمپیک کې ګډون کړی وو او د برونز یو میډال هم ترلاسه کړی دی، نن کابل ته رسیدلی دی. د کابل په هوایي ډګر ورته تود هرکلی ویل شوی. په دې اړه به د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې درته وروستي معلومات درکړو. بلخوا د افغانستان د 19 کلن د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام په سیالیو کې نن له نیوزیلند سره مسابقه لري. د نیوزیلند لوبغاړو لومړی بیټنګ کړی او په 500 اوورونو کې 198 منډې جوړې کړې، چې اوس افغانستان باید 199 منډې جوړې کړي او دا مهمه مسابقه وګټي. که چېرته افغانستان په دې لوبه کې کامیابي ترلاسه کړي نو بلې مرحلې ته وتی شي، کنه نو له دغه مهمو سیالیو څخه وځي. ولسی جرګه وایي چې د پاکستان د راکټي بریدونو دوام په اړه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سره خبرې شوي. نسیم شفق په رپورټ لري.
د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې پر افغانستان د پاکستان د راکټي بریدونو د دوام له امله د وکیلانو له جدي بحثونو نه وروسته وویل چې د په دې اړه له جنرال جان آلن سره د یک شنبه په ورځ خبرې کړي. خاغلی ابراهیمی سرګند کړه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان ورته ویلي چې د دې بریدونو د مخنیوي لپاره هر هغه اقدام کوي چې لازم وبلل شي. جنرال جان آلن ما ته وویل چې دا مسأله مو جدي نیولې او تاسو کولای شئ چې له ولسی جرګې څخه یو پلاوی له موږ سره ملګری کړئ تر څو سیمه له نږدې وګورو. د سیمې د پاکولو لپاره جدي عملیات کوو او تاسو له موږ سره همکاري وکړئ، ځکه موږ خپله دا پریکړه عملي کوو. زه هیڅکله نه غواړم چې په راتلونکي کې د پاکستان لخوا داسې کوم څه بیا تکرار شي.
د ولسی جرګې رئیس وویل چې له جنرال جان آلن سره یې په خبرو کې ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند موجود دی او کچېرې د په خبره د پاکستان راکټي بریدونه پر افغانستان همداسې دوام وکړي نو دا سند به خپل ارزښت له لاسه ورکړي او خلک به پرې بې باور شي. جنرال جان آلن د ولسی جرګې رئیس ته ویلي چې په تورخم کې به د افغانستان، پاکستان او ایصف د هماهنګۍ یو مرکز جوړ شي چې د دواړو هیوادونو دوه جنرالان به هم پکې موجود وي او له همدې مرکز څخه به د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډه پوله له هر پلوه په ټینګه وڅارل شي. د ولسی جرګې رئیس سرګند کړه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قومندان څخه غوښتي کچېرې د پاکستان راکټي بریدونه همداسې دوام وکړي دوی دې وغندي او کچېرې بیا یې هم نتیجه ورنه کړه نو پاکستان دې د افغانستان پر خاوره د یو یرغل کوونکي هیواد په توګه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې مطرح او حتی تعزیرات دې پرې وځي.
د ولسی جرګې ځینو غړو د دوشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې یو ځل بیا د افغانستان پر ختیځو پولو د پاکستان راکټي بریدونه وغندل، او حتی ځینو وکیلانو په دې برخه کې د ملي شورا غوره کړی سیاست هم کمزوری وباله. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې افغان چارواکي وایي چې د پاکستان د پوځ لخوا په تیرو څو میاشتو کې سلګونه توغندي پر کونړ او نورستان ولایتونو ویشتل شوي چې له امله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او سلګونه کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړې شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت وایي هغه رپورټونه ردوي چې ګنی د افغانستان په ختیځو کې ختیځ کې 14 پاکستانی اتباو د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کړې وه. په دې ورسره کې پاکستانی چارواکو ویلي چې د هېواد د چترال 14 اوسیدونکو ارشیوي چې په افغان پولیسو کې دندې پرېږدي او خپل کورونه تبرته وګرځي. احمد زبیر شمن پر رپورټ لري.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت هغه راپورونه ردوي چې د ملي پولیسو په لیکو کې پاکستانی اتباو دنده ترسره کړې وای دا کار له امکانه لري. د کورونو چارو د وزارت د ویان مرستیال نجیب نیکزاد د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ملي پولیسو ته خلک د افغاني تذکیرو لمخې جذبېږي.
دا په بشپړه توګه بیا ساته ده چې د پولیسو په لیکه کې د پاکستانی اتباع جذب شوي وي. د پولیسو په صفونو کې د کسانو په جذبولو کې مهم ټکی دا دی چې باید افغان وي او د افغاني هویت تذکره ولري. دا هیڅ امکان نه لري چې یو پاکستانی یا بهرنی اتباع دې وکولی شي د افغانستان د امنیتي پولیسو په لیکو کې یوځای شي.
تر دې مخکې پاکستاني چارواکو ویل د چترال د سیمې 14 اوسیدونکو چې د افغان پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کولې اړ شوي خپل کورونه ته ستانه شي. پاکستاني چارواکو ویلي دغه کسان د بیکارۍ له امله د افغانستان سرحدي سیمو ته تللي وو او هلته یې په پولیسو کې وظیفې اخیستې وې. چترال د افغانستان له کونړ او نورستان ولایتونو سره ګډه پوله لري. بل خو یو شمېر افغان کتونکي دا راپورونه د اندېښنې وړ بولي چې یو شمېر پاکستاني اتباعو په افغان پولیسو کې دنده لرله. خو پوځي کارپو جنرال عتق الله امرخیل وای اوس دا امکان کم شوی دی.
امکان شته چې د سنو التز د کامل سره بازارات کا قابل درات ده او بیا هم امکان په اول وختو کې په اول وختو کې د سربازان جذبېده اردو ملي ته یا مثلا پولیس ملي ته البته دوم نه قیود نه وځي ار زیات قیود نه و. اما کله چې بعضی حوادث وسو یا بعد له قیود زیات وسو په کاشف په دې استخبارات مخانه ما اوس تا کار نکي سابقه کوي امکانه
مخکې لیدې هم په افغان پولیسو کې د پاکستاني اتباعو د موجودیت په اړه راپورونه ورکړ شوي او اندېښنه ښودل شوې چې ممکن له دارنګ کسانو څخه د جاسوسۍ لپاره کار واخیستل شي. په دې وروستیو کې د افغان سرتیرو لخوا په بهرنیو ځواکونو پرله پسې بریدونو په افغان ځواکونو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ ویرې هم رامنځته کړې دي. که څه هم امنیتي چارواکي په امنیتي ځواکونو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ راپورونه ردوي.
د ژوند رنګونه
ځان براو پېژنې؟
او
نوم درته وای؟
نوم می سمرقند.
سمرقند خان د کوم ځای اوسیدونکې؟
زه په خپل اصلي د لغمان مې اوس اوسیدونکې د ځان قیمته ما.
ته څه کاروبار کوې؟
دا زما کار دی چې دا کوم ګوري.
او دا څه شی ده دا خو اوریدونکې نه ویني نو ته وای.
انګی چرګان دي مطلب دا د شوق شی دي.
او
څوک چې شوقي هغه راځي د واخلي په خپل ګرانو پیسو یخلي پر ځان یې نالي.
ته له څو کلونو راځي دا کولنګیان ساتي؟
زه یو د کم څه کم شل 15 کال اوس.
څه ګټه لري دا شوق؟
یاره شوق کې خو هیڅ ګټه نشته. صفه خبرې څوک چې پیسې په تاوانې د ټولو ورکی یو دروغ بنوي. د شوق ګټه نشته خو بیا یو شی ده چې د شوق قیمت هم نشته.
دا خبره ده. ته نه صرف کولنګیان ساتي کله نور مرغانو شوق هم کوي؟
دغه یو کولنګی ساتم نور.
اوس چې څوک کولنګیان ستړي
یو لسته دني منوري
دا راته وایي چې دا کولنګی خلک څنګه پیژندلای شي څه کمالونه لري؟
دا چې یو سړی یو شوقین واغې پیژن
دا راته وایي دا کولنګی کوم خصوصیات لري؟
کولنګی خصوصیت دا چې سترګې سری سری غټي مخ غټې لوړی د خکولنګي
دا جګواله او ټټواله دای څه
جګواله خدای چې جګ نو ټټ سره بیا جګ سره نشو والے کنه.
په افغانستان کې د کوم وطن کولنګیان ډیر ارزښت لري؟ دا خپل د وطن دی کده نور څه مراولل څه؟
زه خو په خپل د سند رابط نه راوړم صفه خبره وکم. او د افغانستان کې صرف د شمالي کولنګي دی ا دې مزار دی خو هغه دی بیکاره دی د جنگ نه دی.
دا شمالي کولنګیان څه خصوصیت لري څنګه دی؟
لکه وجه دا د جنگ کې خدي په پیخ وهلو کې د پاکستان خچرګان دی او په ډنډه وهلو کې د شمالي خچرګان
یو کولنګي څو کال عمر کوي
یعنی ما سره په خپل وخت چې ما شوکی ساتلې او څلور نیم کال پورې ما سره یو کولنګي و
دا د ښه کولنګي چې ډېر نامي قیمت یې څوی
نو کولنګي د 2019 تر 500 پورې خرڅېږي
راسته چې دا اوس کوم کولنګي ده د دې نرخ څو ده
دا خو بچی دي د 1200 دل دی بل نه سره ده هغه کېږي په 2500 یو بل په 2000
د ورځې څو کولنګیان خرڅه
یاره کېږي د الوته دانې خرڅو
په افغانستان کې په کوم موسم کې دا کولنګیان جنګول کېږي
په ژمي کې
یو کولنګي د ورځې څونه مصرف لري
چې سړی شوقي ساتي نو بادام به خوري هګۍ به خوري
د ورځې څو کېږي دا څو پیسې کېږي
یاره د ورځې چې سم مصرف نه لري چې کولنګي ښه ساتي نو خامخا د ورځې دا د 500 روپۍ لري
یو کولنګي په څو کلنه کې بیا ښه جنګ کوي
کولنګي چې یو نیم کال نه بره شو دی ښه جنګ کوي تر درې کلو پورې هغې نه بعد بیا د جنګ نه پاتې کېږي
بیا چې پاته شو څه پی کوي خلک
بیا چې پاته شو خلک یې بشته ساتي چې ښه وي
کور دې ودان
دوستانو تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورېده سهار 9 بجې شوې دوهمه خبر